دی په افغانستان کې خځې لاند او غیر سیاسي ژوند لري، په ځانګړي توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونو لامل د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې آن د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او د دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټران هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچوت به مشکلات جدي و مختلفي مواجه ستند.
په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مند او ماشومان لپاره د مناسب روغتیایي خدمتونو نشټوالی دی. دا د مند او ماشومان ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1.89 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل اکسپاند کې کړی او ویلي دي ل 15 کلونو د کښو ماشومان په واکسینولو سره مپریږي چې دا ناروغي ستاسي تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محل دی چې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمېر کورنۍ وای ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تمویر وسته او د شری واکسین مرتبه کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو خو باندې و چې ویل خپل وړي خورزه ته کورته نګدي او کلینیک کې د شری واکسین کړي. د وړاندې ازادي رادیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. اغه سیر کارت چې راکړی دی هغه د مخینه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کورته راځي د پولیو واکسینه مرته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځمبه د نومبر شپږمه په خپل اکسپانه کړی ویلي خپل 15 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پریږدي چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداري داسې محل چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا محل د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نومې په راپور کې اچي زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوې ده. د وویل مخکې تر دې هم په اوشمیر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوې ده چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان په ترڅ کې واکسین شوې دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین د محل د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځ، شمالي حوزې او مرکزی ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوې دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې او شمیر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل 15 کلونو کم عمر ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیات ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغي چې د واکسینو په ځای باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي، د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې اسدی رادیو ته وویل د دې واکسین لمړنۍ زرق د شری په ناروغي د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي، او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي، او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 10 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغي اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو، او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لاري نورو هوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوي د صادراتو له اقدام هرکلی کوي، خو وايي دا د تازه میوي د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولای. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی آزادی رادیو ته وویل د وچ میوي د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچ میوي د صادراتو ټولنه وايي دوی هیله مند چې دا پریکړه ژر عملی شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لاري د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغانهوی شرکت ته خپل فیسونو کې 90% کموالی راولي، او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیا کم کړی ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي، وای دا نن سبا د دوی چې دی اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیار او اریانا کې د 2 ټنه نیولې تر 6 ټنه پورې وچه میوه مونږه صادرو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي، او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه 88 او 85 ټنه مواد واخلي او جگی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په $1.5 او $2 پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي، او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24 د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي، وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسونیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6 په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي، او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9 هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یو خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورځانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبریو سیمې اوسیدونکو د وی قومي پریکړې لاره په خپل سیمه کې د انجلۍ ولور 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خوا په دې ځای کې د ولور اندازې له 300,000 تر 300,000 افغانۍ پورې و چې بیلابیلې ټولنیزې ستونزې پیدا کړې وي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پراپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته په دې قوم کې د نجونو ولور 400,000 افغانۍ وي او د ناوي کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 500,000 افغانۍ ورکوي خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوی سره لدی چې اوس هم د ولور اندازه لګنه ده خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 300,000 افغانۍ رسیدلې و خده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال رادیو ته ول
دې ولور د پوره کولو د پوره هیڅ امکان نه لري ولو که یو غریب کاس ورو کې عادي شل 500,000 نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 400,000 ټکلې دي کم نه دي خو بیا هم که 300,000 وي که 900,000 وي نه 400,000 خې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو خاتم نه دی له شوه نه که نه مام نه جوړ شوی اوس واخې مونږ لاس دولس خویان دی په دې ولور او دښولې.
د صبرې اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلي دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبرې یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ واخ کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطه او 30 کلنۍ کې دی ودونه کوي ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 300,000 to 1,200,000 تم رسیږي.
د صبرې فعال ځوانان هم د ولور نوی پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملي کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب ده مل غریب ده دا غوړسته پریکړه ډیره بهترنه پریکړه ده د ځوانانو لپاره خصوصا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناسې دي ډیره ګټه ورده لټول ولس نه مداخله د غوښتنه چې دا پریکړه ته در نوې ولري او دا پریکړه عملی کړي.
یو بل قومي مخور سمی الله بیا وایي په خو د ولور کچ هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوي چې خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او تر څنګ زین نور ناسم رواجونه همو چې دا پیټي ور سره نور هم درندیده.
ولور خو بخي اندازه معلومه نه و مخکې ان تر 15,000 to 12,000 to 13,000 پورې اخلو کېدل او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول و ان 2.5-3 لک روپۍ په واکو ټانی مصرف کېدل او دغه سیمونګو د بازي ورونه چې دی بیخی بیچاره دی انسلور 15 ته لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشول او چې چا دا کې کوشش کړه د اعلی د جوړ نوی.
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې سوسوزلي د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخور پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یو وخت ور باندې ځایي ولس عمل کوي.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملما
سلامونه، ز احمد تکلیم. مصطفی سالک بیل شکه د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبی کارونه کړی دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبی بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلانده کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلم په دې خبرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن څلور پنځوس کاله مخکې زیږېدلې هم نو را باندې غلام مصطفی نومې ښه وو. او سالک زما د پلار تخلص و هغه صوفي و خانقای درلوده. هره جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صحبت دپاره راتلل. نو دغه تخلص د هغه تخلص و زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زه هم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای. نیکونه مې پشت په پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې وو هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې هم پاتې شوی وو او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کوله او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی. نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره وو. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو له هم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره وو، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وه کړې. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه. د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ راکړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو. د وطن احساس راسره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و. نو دغه محرومیت او دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بله دا ده چې پښتونخوا کې و، پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زمونږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې وو ټول هلته تیر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کښې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډو کښې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کښې وم زه، او دا هلته پېښور کښې ملګري جوړه کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکونکو مرکه وه، هغې سره مې رابطه پیدا شوه. بهمان ادبي جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تلم. وروسته بیا به افغان ادبي بهیر هم جوړ شو. نو په دغلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به هم اورېدل، او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد به هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره به کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کښې څېړنه ښه کېږي. دا به د پېښوري وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کښې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجملاند، لکه عبدالله پیکار، لکه نورو، دوی چې کله شاعري وکړه په پېښوریانو ومنل چې اوس د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کښې هم افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر وکړه. بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره هم زمینه مساعده وه، چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول، دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کښې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړه. دغسې د نوي نویو ژانرونو سره اشنا شو. ناول م وپېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل. نو د کډوالۍ اثر چې و دا ډېر ژور زمونږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له دریو څلورو کلونو راهیسې د هېواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولئ چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېره لویه خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کښې هم ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نومونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شوه، چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوې وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري، د هغې په دې دا مصره مې د لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ، چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو داسې یو شاعر ته یې ورکړه، او څه کال یې ما ته راکړه، زه هم په هغه کتار کښې راغلم. نو دا زما دپاره یوه ډېره لویه خبره وه، او کوم کارونه چې ما کړي وو، نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانی جنید بنسټ وکړه، او زه بیا ما ته یې نوې انرژي راکړه چې بیا خپلو ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم، زه اوده وم چې را ویښ شوم، مېرمنې مې راته ویل مبارک شه مبارک شه. نو ما ویل داسې به څه شي زمونږ په ژوند کښې ګرځي، څه دي چې داسې پرله پسې مبارکیانې راته راکوي. راته ویل چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه ستا په نوم کړې ده. نو خدای شته ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ما ورته ویل دا خو ډېره لویه خبره وه، د خوبه به دې ورته را ویښ کړې وم چې راته به دې ویلي وو. وایما چې زه په خپله را پاڅېږي، نو زه درته به ووایم. زه هم ډېر خوشحاله شوم، زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله شوه، او هغه کارونه چې ما د نظم او د نثر په برخه کښې کړي دي بېلابېل کارونه دي. یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه بې ارزښته نه دي. مونږ خو داسې ګڼله چې زمونږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګه ګوري یا به نه ګوري، خو جنید بنسټ دا احساس را کړ چې نه، زه یو څه یم، یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شیر مو داوس ک چمتو لري راتوي و یاس بیا نور خبرو ته به هم دوام ورکو.
ها یو غزل په درته و ما دانی غزل نو خو چې ما کوم لیکلی په فیسبوک کې ما سره نقل نشته خو د کتاب نو په درته یو غزل ما چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی لاس کی تسبید او په غاله کې زینار پاتې دی تو دې بمریو مې کدب بس د امن کور وی وبي بمريو مې کدب بس د امن کور وی چې د تقوا په وینو لار بلا بهار پاتې دی په خلک کنه وای مچري گریوان چغي وهي چې د جانان او د رقیب ترمنځ تار پاتې دی مای بیگا زلف لمخاله ولي خدای ګو د حیا نوري لا تر اوسه پر رخصار پاتې دی ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل ښکلی هغه دی چې د مینې پر مدار پاتې دی یو لمن کاڼي لري اوس هغه جلوې نه لري هغه د تور غوندې جانان لکه کوثار پاتې دی نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي ګرانې نظر مې لکه تش مزی د هار پاتې دی دا یو غزل و.
ډیر اعلی، ډیر ښایسته غزل و. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې وه چې ستاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې و، د صوفیانو په طریقت کې و. په دې غزل کې هغه اثر ښکاري، ما ته لږ ښکاره شو، نو تاسو به هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود؟
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله، او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم، نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو، په لاسونو یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړه. دغسې په دې خانقاه کې به کتاب خانی کېده، سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده، پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده، خو فارسی کتابونه په کې ډېر لوستل کېدل، مثنوي لوستل کېده، د عطار کلیات لوستل کېده، شورش لوستل کېده، دغسې د نورو شاعرانو د سادی کتابونه لوستل کېده، دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده. زما د اغاددي دغه چې وو اغاددي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقاه وه چې زه په شعر پوه شوم، د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم. نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي، هغه چې د تاوس په بڑکه باندې کومه سرزه لیکلې ده، هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. داسې تقسیم الحق کاخیل یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی، ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی. او دا د کور خبرې ځکه کړې ده چې تقسیم الحق کاخیل په پوهنتون کې، په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و، زین پېژندم او زما د پلار خبرې مې اورېدلې وې. ډېر عجیبه وه چې دا تقسیم الحق کاخیل به په تلویزیون کې راته، په تلویزیون کې به غږېده، نو هغه خو صوفي و، د کاکا سن نوسی و. یو ورځ زما پلار په تلویزیون د دغه خبرې واورېدې، نو دا خو ډېر لکه سړی دی، ما ورته ویل دا زما استاد دی. نو بیا په بوټ کې زما پلار ورسره مخ شوی و، نو بیا تقمن حق تاخیر یې ودرولې، ورته ویلې چې دعا راته وکړه. هغه ورته ویلې چې زه خو د کاکا سیم مرتبه چې څوک ته رالي کې دعا نه کوم، ته ما ته دعا وکړه، زه به تا ته دعا وکړم. دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه. دعا یې چې کړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم، تقمن حق تاخیر راته ویل چې ستا پلار مې ولیده. زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولیده، وایي دغسې خبره وه. دغه ټپلار وفات شو ته ملاقات کړ شي نیو کلی ته داوی د فاتحې طرحه د نور استادانو شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګشته ده او ځان ته داسې صوفي کوم چې زه دې قوي صوفي یم دا مم څنګه یو خو هغه اثر را باندې شته او زما په شاعرۍ کې د شدید شعرونو دې چې هغه د وحدت الوجود او عادت شهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه دې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایات شي تاسو ته ووایم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژور اغېزه کړې ده او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د ملخ ښکاري تړلې سترګې خو د ښکاري سرابي حسن زه دې څه وګڼم چې جل وهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل ولي وي دا غزل مې چې ولوستل زه دې څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې ځي
دا ډېره جالبه
ده هغه نه وروسته مې پلار خپل شاعري چاپ کول پریښود او زما شاعري چاپ
دا ډېره جالبه کیسه
ده تاسو نه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده د پلار مو کتابونه پاتې دي اثر چې چاپ شوی دی هغه راته وایې لطفا
یو لري د شاعري یو ټولګه ده د څو کار شو چې هغه د نصر لیکلم لارو ده د شاعري ټولګه درلو ده ټول په خانقاه کې وو خو یو تراژیدي ده چې خاصه د زمونږ په ځانه مجبه خلک دي او کله چې زموږ پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پیښور نه راغلم منګرار د خپل کلی د چپیار د پلار د جنازې سره الته دا د کتابونو دا د اثر چې په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې د تبرک د پاره د اتو لار څخه یا کوټه کې چار سو کتابونه او کې نمازونه او کې د خپل اثر دا ټول لیولی وو دا ټول لیولی وو او هیڅ نو پرې نو هغه چې دا ما کوشش وکړ چارا تارا نکړه چارا تارا نکړه یو څه شیرونه ما پیدا کړل هغه په کتاب ته کې ولیکل یو نظم دې چې مثلا چې اخر اوز ور سکار سره مسرات په دې دار سره دلته په مونږه کربلا جوړه ده کور کور په کور سخت او ویلا جوړه ده ځاله ځوانان زموږ تباشل کله یو نور والا فنا شل سپیره په خاور ما شومان جاړي دغه سی وسره ته په مې دې جنل دې غزلې دغه چې غزلې د سلی تلوي یو شعر د تاسو د سره پر راځي چې د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی و چې چالا سر کې نیولې او چالا په سری سره میدان د امتحان ما بوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه و نو ما سره دغه نشته خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده اغه مجلو کې شیرین شپه د نسرین شپه لیکنه شپه ده دغه ستریګونه اتحاد ته د مجددي شپه او د پیر شپه د مولوی محمد نبی دا وی په مجلو کې په کلکشنونه کې اثر شته ده او یو څه شیرونه زما سره هم شته ده د کتاب په بل اثر نه دي چاپ شوی نه په مجلو او باندې کتاب شوی دي او کتابي بل باندې څه نه دي چاپ شوی
ډیره زیاته مننه ستاسو کتابونه څو چاپ دي نصر نظم ټول راته وایي لطفاً
نصر ټول څوار لسکتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڑا کا سندریزی چینی توري ستوري او غنی په کچکول کې دا سلو د شاعرۍ ټول دي چې دا ټول دي په یو ټول دي چې چاپ شوي دي سپرلې په حال کې نه دي دا سه په څیرنه کې د افغانستان پښتو معاصر د افغانستان پښتو معاصر شعر دی دغه سي د مولانا جلال الدین رومي د سوسو د مولانا جلال الدین بلخي سوم رومي د ژوند دوان طاله کتاب دی دغه سي د نفس طاله مشهور دی دغه سي د نفس طاله بل کتاب دی د ساس کی ترسیفای دغه سي مرمرین تور د تحقیق مقاله یو ټولګه ده دغه سي د نفس کتاب دی چې دوخ په مسکان نه دی ناول می پاتې شباران نمیږي نو د تیاری اور راګانی او بل کتاب دې چې پاره دې مخزن او د خیر البیان مقایسه شوې ده نو دا څوم له کتابونو مې لیدلې دي لازم او ناس په برخه کې او دا تور سپارې شوې دي او یو کتاب نه چا په سره دې چې خبرې خبرې نمیږي د حمزه شینواری طالب باندې دې دا غوړه مقالې او مضامین دي پکې
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلې وای خبرې مو پکړې وای مګر دې د مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یو بل موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده هغه په پیښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره استاسو یو ځای دی یو کوچنی انفرادی ټولنې جوړول وو ل پیر محمد کاروان سره او ل باز محمد عابد سره او ل نور الحبیب نصار دا درې شاعران تاسو د افغان ادبی بهیر لغو لمړنیو بنسټ خودونکو لډلې وی او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده پدغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنی ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپل کې درلوده او هلته بمو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول بمو په دې باب را ته خبرې وکي
دا دیوالي خو ګوستودره ته منځونه ودا د سی دوه شو چې د پیښور پښتو د دې جرګې په غونډه کې مشاعره او پاغه مشاعره کې ما غزل ویلې نو با دا به چې په خبر شو چې زم افغاني ما نوران دې شورا ته ویل چې زم افغانان نو باز ماما د دې پیژن سلامات ویل چې په صدر کې زور د سګریټو ګاډه نه د سر په صدر کې انتراشه بیا د باز ماما د دې تورغل مول د باز ماما د دې تراشنا شنه نو بیا ما باز ماما د دې کلو د کلندر مومند صاحب لیکون کومارا کېتا بیا باز ماما د دې لال کاروان چې دې دا چې کاروان چې براغه نصار څنګه صدر دراغه نمونګه ملګری شو دا ملګرتیا د سیو چې په هغه وخت موږ با چې څکار درلوده فرصت به یو کار پسې دغه ولاله هند یو دند یو د څه درلوده دا هی نو ورسته موږ راتولې دو په صدر کې یو ټل په هغه ټل چې بناست یو بل ته هم شیرینه ویلې یو بل ته مختل نصری لیکنه لوستې او پاره باندې خبرې کولې دا د څو وخت چې مونږ د دې شي چې فنافل د شي او بل خبره زمونږ نه بغیر د ادب نه بغیر د شاعرۍ نه او دا غوړو مونږ ته راځل کومتل چې بیا چې ما هم بشو نو د دې نه بي لید سره چې هر څوک خپل ټول تل شي ما هم د پرې ځو کړه چې نن باندې سار څه سره زمون باندې څه سره زو نن باندې کاروان څه ټوټه زمون پر نماز ته زو لا ورول ته هم بیا د شپې تر ناوخته پورې هم دغه خبرې کولې کتابونه به هم لوسته او خپله شاعري به هم کوله او نور کتابونه به هم لوسته مثلا داسې به هم کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو شپږ غزلې د حمید مومند لولو بیا پرې باندې خبرې کوو دغسې به هم د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې دغه چې کوم ایرانی کتابونه د چیرنې او د نقد او دغه دغه نو مې بیا حاصل دوست نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نور شاعرانو کتابونه د معاصر شاعرانو کتابونه دا هم لوستل په دې هم خبرې کولې نو د څه چې زمونږ تصورات د شي شاعرانه شویو د ماري دنیا سره زمونږ دمره تړون دا لکه څومره چې د تصورات او تخیلات سره په دغه دوره کې نو همدغه یو چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشو کاروان چې چنار خبرې کوي دا کتاب ولیکه باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله ما د تعوض برکه ولیکله اسار صاحب څنګه څنګه رغوان ولیکه او دومره په دې ناشتو کې دغه و چې بل اخره د ناستې پراخه شي دې ته په کار شي دومره هغه خوري ملګری حنیف خلیل مراغه شاه سعود مراغه نور مراغله او بل اخره د تصریح چې په مشرۍ باندې افغان د دې بهیر جوړ ته چې افغان د دې بهیر په خپل ډیر لوی کار وکړ په خبر کې ډیر لوی کار وکړ هم مونږ شاعر ته وهڅولو، هم نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانستل شوې او اوس هم په کابل په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل ته نه ووایم. خو بس زه به د تعوض بله کره واړم چې هر دغه ته نه را واوړې د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، تیغلې دي راغونډې د ګودر په سر. سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي. راغې اخر ستا د هجر لمر په سر، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شومه. پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر، سیوری سوار شوی دی دلمر پسر. مات نکړ غرور خزه مغرور نشم، مات نکړ غرور خزه مغرور نشم، زه نه غزیدلې د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم راته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکل دی، پاتې شباران دی نومیږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه. او په افغانستان کې چې کومې رادیوګانې پښتو خپرې، هر یوې رادیو کاغه په کابل کې دي، چا په هغه ولا کاغه په ولایتونو کې دي. نو دا ناول خپور کړی دی په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول د سیو اتفاقي ډول لیکل شوی و. په کال کې دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویل چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول به لیکه. ما ورته وویل چې ناول ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شوم ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم. وایي زه صحیح دې ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی. زه صرف څلور ساعته په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. نومن ناول خو لیکل شوی دا خپل کتاب باندې لیکل زه فینا اخلم، بیا مجبور شوم په خپل نوم مې چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي. دا مې یو نیک شګون و، بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لږ دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کار یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه. که د خدای رضا وه او زما صحت ښه و لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکم او یا به نور ناولونه هم لیکم.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ رادیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمه و. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو دور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه